سلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې پر روان یو ساعت کې د مخکښو ښځو پروګرام خبریږي چې یوسف خان زادران به یې کوربه وي. د پروګرام تر پیل مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 13 وسلوال مخالفان وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي. د جرمني صدر اعظم وایي د غواړي چې په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت 13 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې راغلي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، زابل، بادغیس، بلخ، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د 13 وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ 14 تنه نور چاپیان سوي هم دي. د دغو پوځي عملیاتو په لړ کې د یوه اندازه وسلې، مهمات او وسایتو د کشف او لمنځوړلو خبر هم ورکول سوی دی. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې 12 چانیز او 13 خاص کومندوي عملیات تصویب دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونه د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبادي سیاد نن ازادي رادیو ته ویل د کار سرعت ښیي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړ شي.
دغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسیدلي دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ وي پکې نه ده لیدل شوې.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر 14 پیل سوي د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. د دې پروسې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول سوي او راتلونکي پنځشنبه یوه میاشت پوره کیږي. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پایته رسیدو اعلان وکړ. په دغو مراسمو کې چې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2 میلیونه او 3 لکه مسلمانانو برخه اخیستې د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. شهزاده خالد عادل فیصل چې د حج پر مراسمو یې د دولتي کمیټې مشري کوله پرون ویل د تیر کال په نسبت سش کال 13% زیاتو خلکو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې به. په وروستیو کلونو کې د حج مراسم له خونړیو بلواګانو، اورلګیدنو او ټیل ماټیل سره مله وه. په 2015 میلادي کال کې مکې ته نږدې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې 2300 حاجیان چې ډیری د ایران و مړه سول. دا مسأله د سعودي عربستان او د هغه د سیال هیواد ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې محل کې کیږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات سوی دی. میرمن میرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارټین شول سره په یوه تلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نه سي. عین خبره مارټین شولز هم وکړه.
که زه صدر اعظم شوم نه یوازې به له ترکیې سره د مهاجرت موافقه لغوه کړم، بلکې په اروپایي ټولنه کې به د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو د درولو غوښتنه هم وکړم.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل هیڅ باور نه لري چې ترکیه به په اروپایي ټولنه کې شامل شي. د برلین او انقرې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې لا خراب سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې بحران تیره جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدر اعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند. ترکیه تر اوسه د جرمنی 2 اتباع په دغه هیواد کې د سیاسي تورونو له کبله بندیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله 6ما اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یې یو هایدروجنی بم چې په اوږده واټن ویشتونکي میزایل کې نصب کېدلی سي ازمویلی ولړ سوی کړکیچ او ته ورسید. او چې ورسید بل خو د جنوبی کوریا پاوز وای د دغه هواد هوایي ځواکونو او پاوز د سیال هواد شمالي کوریا له خوا د هایدروجنی بم تر آزموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د بریکس تړون لغړی هوادونو د نړۍ په سطحه د تجارت په برخه کې د زیاتیدونکو پروټکشنزم یا د داخلي تولیداتو د ملاتړ په وړاندې د مبارزې لپاره د یووالي غوښتنه وکړه. د په هغه سرمشریزه کې چې په کوریا ټاپو وزمه کې بحران ورباندې سیوری غوړولی و وویل دغه هوادونه باید د نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لا فعال رول ولوبوي. د چین ولسمشر د بریکس د غړي هوادونو لکه برازیل، روسیې، هندوستان او جنوبي افریقا رهبرانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د بریکس دغه کلنۍ غونډه د چین په شیامین ښار کې وسوه. د خبرونې په پاتې شیبو کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړولو اختر مو په خوشحالۍ تیر کړی وي تاسو ټولو قدرمنو ته خیر غلاس وایم. لکه مخکې مو چې اوریدل تر درې بجو د خبرونه تر ډیره د مخکخو خزوونیس پروګرام ته ځانګړي شوی. ولې د خبرونه په پای کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ هم درته لرو، نو تمه ده چې دواړه سره په مینه واوري. زه یوسف زدرانم او دا ونې درته ټولنیزه سیاسي او مدني فعاله ماریا توتاخیل د مخکخي خزو په توګه درپیژنم. اغلی توتاخیل، تاسو خپل خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه.
مننه ډیره زیاته. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونه کې هیله
ډیره مننه چې په خیر راغلی. څنګه اختر په خیر تیر شو؟
او خو شکر چې په خیر تیر شو. حال دا چې زنه زوینه سنځي وي، خو زمونږ هیواد د ستونزو خالی نه دی. باید
هیواد په کچه ستونزو یادوي که خپل ټولنیز ستونزو
د هیواد په کچه ټولنیز هم چون موږ ته ټول باید وڅېړو.
په ټوله کې تاسو په کور کې نه په خیر تیر کو. خو
بالکل خو شکر
خوشاله یم ان شاء الله چې تیر شوی وي. ډیر مننه. اما موږ تاسو دیو مخکې خزي په توګه پیژنو، تبن که تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کلتور، ادب او په ټوله برخه کې کفال وي، دا به ډیر ښه وي. خو تاسو د سینخ کاری چختر ته ځانګړي پروګرام درلود.
ام داسې د زه خپل چون نور کله روزانه مصروف یاسو، سحر نه تر ماخامه پورې په کور نه او کله هم چې رخصتي مونږ ته په لاس راځي هغه هم د اختر کم نه. او ځینې نجونې او خویندې دي چې هغه اختر ته ډېره خاصه تیاری لري، او هغه خلک چې مصروف دي د غونه لري دي، مثال لکه د نکروز لګول دي، د بنګړو اچول دي. د مخپله د بنګړو د نکرو سره مینم نشته ده. او بل څوک چې اغوندې بیا ځتې خوند وړم چې والا د خخ کاریږي، خو خپله پکې مې زړه تنګېږي دی وجنه. او چا چې کړي دي زور ته خوشاله یم. د ممیش د دوی لاسونو پکې بنګړي وسیږي په نکرو زی د سره
کور کې مو هغه د اختریز کوم رواجونه چې وي هغه مونږ پښتني ټولنه کې افغاني ټولنه کې چې هغه مراد کړل هغه مو ساتل.
بالکل، چون ټول په یو عادت نه دي. په یو کور کې هر څوک چې ژوند کوي عادتونه فرق کوي. ځینې خلک د سیدی چاغو ډیر په شوق لمن ځکه زموږ خویان دی ورینداران خسته خسته کالی ځان ته اخیستلی و، نکروزی وهلې وي، بنګړی اچولی و، چکر ته لاړ. او زه نن دوهمه ورځ ده چې یو پرون د کور ووتم، یو نن نه یم وتلی.
او همدې ته په کتو ستاسو کار ته په کتو چې په کور کې کوئ یا خدمت وي، په تېره هم د اختر په ورځو کې په خبه ده هره ورځ کې تقریبا، نو داسې باور موجود دی چې هره ښځه تقریبا مخکښه ده د دوی فعالیت ته. په کتو خو ستاسو غوندې بیا سیاسي فعالیتونو ته چې راوځي، ټولنیزو فعالیتونو ته راوځي، د ټولنې لپاره کار کوي، نو طبعا مونږ ته ښایي هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یادونه وکړي. نو په خیر راغلی خبرونه ته وړاندې به ستاسو په فعالیتونو باندې خبرې کوو. هیله ده چې اوریدونکو منتخب پیغامونه ولري. نو اوریدونکو ته هم زمونږ د مخامخ اړیکو شمیرې وایم، وروسته له دې چې ستاسو له فعالیتونو سره آشنا شوي. لکه مخکې مو چې وویل، وروسته له دې چې ماریا توتاخیل له پوهنتون څخه فارغه شوه، بیا یې د ژورنالیزم په برخه کې په ځینو خصوصي تلویزیونونو کې کار پیل کړ، وروسته د سیاست ډګر ته لاړه، بیرته بیا ټولنیزو فعالیتونو ته راوګرځېده. خو اوس د خزو د سواد، د زده کړې او حرفې په برخه کې کار کوي، تر څو افغاني ټولنه کې کومې بې سواده ښځې چې دي او یا حرفانه لري او دوی پیسو ته ضرورت لري، هغوی لپاره لږ تر لږه د کار زمینه برابره کړي او یا زده کړو ته لاسرسی ولري د اړتیا سره سم. نو په دې ټولو چارو کې درته بریالیتوب غواړم. اوریدونکو ته هم یادونه کول غواړم که تاسو راسره اړیکه نیسئ، نو 0999 203 1540 او 0998225 سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. وړاندې په خبرونه کې تاسو ته هم راځو او تر ډیره به له تاسو دا پوښتو چې تاسو زموږ د دیونې د ځانګړې میلمنې د فعالیتونو ته په کوم نظر ګورئ، او یا ستاسو په سیمه کې مخکښې ښځې یا مخکښ خلک شته چې تاسو د هغوی له کارونو او کړنو څخه یو نه یو ډول باندې ښې خاطرې ولرئ، نو دا به راته معرفي کوئ او سره به خبرې کوو. تو تخیل خو راشو که دې ته تاسو پوهنتون ولوستو او د ادبیاتو له پوهنځي فارغه شوئ، دا رشته مو په خپله خوښه وه، کامیاب شوي وئ، د تعلیم برخې ته ستاسو لیوالتیا خپله وه، که نه دلته د کور له خوا هڅې دی؟
زما د ماشومتوب نه یوه هیله دا وه چې زه د یوه ښه ډاکټره واوسېږم، ځکه چې زه ډېره کوچنۍ وم، په شپږم صنف کې وم چې زه کله د کوره ووتم په خپل سر باندې لاړم. یو کورس و چې هلته یې د قابلګي درس ورکوه، ما نوم لیکنه کړې وه. بیا استاد ماته څه ونه ویل، خو کور ته یې زنګ ووهه، البته پېښور کې، چې دا مونږ خفه نه کړ، خو دا د دې سنده نه اجابه چې دا دلته درس وایي. یعنی زما هیله دا وه چې زه باید قابلګي ولولم، بیا خو هسې هم زه پوهنتون شپږم وم، لیوالتیا مې درلودله، ما باید چې زه به فشار ګورم، زه به پچکارۍ نو مریضانو ته. د دې دپاره چونې علاقه مې دا وه چې باید زه یو ډاکټر آینده کې جوړ شم، او ما باید آمادګي ورته یي. هغه د افغانستان د کانکور سیستم داسې ده چې باید امتحان ورکړي هر پوهنځي ته چې ته کامیابه شي، او هغه ته نه لیدل کېږي چې څوک په ساینس برخه کې ښه پوهه لري او څوک په ټولنیزو، البته نورو هېوادونو کې همداسې د انسان آی کیو ته په کتو باندې هغه یو پوهنځي ته ورکوي. ما چې امتحان ورکړه، زه ادبیات ته کامیابه شوم، او د خپل مکتب درېم نمره مو عمومي نه پوهېږم چې څه ستونزه. زه خفه ډېره شوم، مګم پلار مې وویل چې تا ټول عمر زده کړې په دري ژبه وکړلې، او دا څلور کاله تحصیل د پلار په زړه وکړم، هغه څنګه وایي ادبیات ولوله پښتو. چون په کور کې د مونږ مکس ټول دي، داسې دی چې څوک په دري غږېږي او څوک په پښتو، نو ما پلار وویل چې ته د پښتو باید ژوندی وساتې. دا ما د پلار په خوښه باندې وایي، او هیله مې دا وه چې کله فارغه شم او د دندې چښتنه سم، نو زه به یو بل پوهنتون یا یو بل پوهنځي ته ځمه، هلته به په خپله خوښه باندې زده کړې کوم. نو همهغه و چې بیا کله فارغه شم، دنده مې لاسته راوړه، ما بیا دوباره امتحان ورکړه، اوس د څلورم کال محصله یم د حقوق علوم سیاسي.
خو یو حقوق ته لاړې تم نم
طب نه کېږي، طب بیا نه کېده.
او دا وروستۍ کوم رشته چې تاسو وایي دا سره تړلې دي لکه لږ په ژوند کې او ټولنه کې اړتیا هم ده،
د وخت په تېرېدو خوښي فرق کوي، او حالت ته په لیدلو د خلکو هغه ذهن هم تغییر کوي، چون اوس حالت داسې و چې باید ما په سیاست کې درس وایله.
او ځکه هغه برخې کې کار کوي. بیا څنګه اوس بریالي ځان بریالي احساسوي د حقوقو برخې کې زده کړې کوي، او پوهنتون مخکې لوستی دی، دماغ مول ته مصرف کړی دی که نه؟ دماغ نه زړیږي
هغه، خو تاسو به په دې باندې پوه اوسېږئ. وایي د علم دریاب ته که چېرته مونږ یو شی ته اخلو، هغه بیا د یو د څاڅکي معنی به ورکوي، او انسان چې وایي په هر سند کې وي او علم کې په هغه کې هم شرم نشته. وایي د ګوار فارسی کې وایي از ګواره ته به مرګ، یعنی کیدلی شي خلک خپل زده کړې ته دوام
ورکړي،
نو کیدلی شي. چون ما پکې اوس ډېر زیات راحتي احساس کړی، پخوا مثال ډېر مسایل په چې ما په نشو څېړلی.
او خدای چې په لیوالتیا سره وایي ته بند سي دی، که چېرې ته مجبورېږي په زور یو کار کوي، نو بیا
نه
کېږي، بیا زړیږي. اما زموږ په ټولنه کې مونږ چې د خبرونه مخ ته وړو، تر ډېره داسې تصورات موجود دي چې نه، باید ځینې شیان تحمل شي، حتی زده کړې خلک یې کوي په زور باندې، پلار او مور د کورنۍ په خوښه باندې. ستاسو غوندې د یوې محصلې یو پیغلې فرضاً طب نه خوښ، اما ویل کېږي نه ته به دا وایې، خو لږ تر لږه که داسې تصور موجود وي چې څوک په هره برخه کې وغواړي زده کړې وکړي، همدغه ښه پیغام وي او دوی باید همداشان. بیا تاسو مکتب یادونه وکړه، ته به هغه په ښه طریقه مخته رسولې، او تاسو له درېیم نمره فارغه شوې وې. کابل کې مو مکتب ولوستو که نه؟ په کډوالۍ کې.
په کډوالۍ کې البته زه چې د دې ځینه په هېواد کې چې حالت خراب و، هغه وخت کې زه ښوونځي کې نه وم. بیا چې مونږ پېښور ته لاړو، زما د لومړي صنف نه زده کړې همالته پیل شولې، تقریبا تر پنځم صنف پورې ما د پاکستان په ښوونځیو کې مکاتبو کې درس وویل، مدین ګرل سکول. بیا چې کله یو ورځ زما پلار وایي ته راشه بچو ما ته د افغانستان تاریخ ووایه، ما چې کله ورته شروع کړه، نو ما د لیاقت علي خان یو تاریخ وغه، چې لیاقت علي خان ډېر یو تکړه سړی و، د یو ظالم د خوا نه ووژل شو. د همدې خبر سره زما پلار په ما باندې ډېر زیاته غوسه وکړه، وایي هغه ظالم پېژني چې څوک و؟ ما یې نه. وایي هغه سید اکبر نومېده، هغه زمونږ د خوا وو. هغه د قتل خان په دې وجه چې هغه ډیره بده وینا وکړه او دا وویل چې هر سړی د افغانستان دښمن وي او د افغانستان په ضد ویناوي کوي، زه هغه ژوندی نه پرېږدم.
تا ته د خپلې خاورې سړی یعنې ظالم معرفي شو او تا به همداسې ویل؟
چون موږ ماشومان وو او دا په روحیه باندې تاثیر لري. اوس هم زه کله کله د دې سره خلاف یم، ځینې خلک د پېښور په خلکو نیوکه کوي چون وای چې دا پښتانه داسې دي، موږ چې افغانان وو هلته موږ زده کړې کولې، دا حالت په موږ تمویلې ده، آفرین د هغو ته چې د هغو سره هغوی وخت تېری. نو ما پلار زه په سبا باندې دغه ښوونځي نه وړم، په یو افغاني ښوونځي کې شامله کړم. حضرت بی مریم لیسه وه چې ما د شپږم نه تر لسمه پورې هلته زده کړې وکړې. بیا چې زموږ وطن جوړ شو، د نجونو په مخ د مکاتبو دروازې خلاصې شولې، راغلم کابل ته او د سلطان راضي ښوونځي په چلستون کې هلته مې زده کړو ته ادامه ورکړه او یولسم دولسم مې
در پلار د ډېر زر غبرګون نه دی، خو دلته ډېر جدي دی.
چون زما پلار سیاسي خپل په سیاست کې مخکېلو او یو نظامي هم و، جدیت نظامي ته پاتې و، ځکه چې هغه به ویل چې همیشه چې زوی او لور د بیکاره کینی نو که کار نه وي ورته وایه چې پاسه دروازه بندوه او خلاصوه، بیکاره مه پرېږده، باید مصروف اوسېږي، ځکه دا د هیواد راتلونکی ده او باید بېغمه او بې پروا لوی نشي.
تر دې دمه شکر ستاسو هغه د زده کړو دوره پای ته رسېدلې. کله مو چې خدمت ته راودانګل د ټولنې لپاره څه وړاندې کړی کار وکړي، دو برخې ته ستاسو لیوالتیا تر اوسه پورې د خوښې مطابق تللې ده، کارونه مخ وو؟
بالکل، زه خوشبخته په دې هم چې زه د یو داسې فامیل سره اړیکه لرم چې هلته په میرمنو باندې د دې پابندي نشته چې هغه د ووایي چې زه په دې برخه کې کار کوم، هغې ته دې څوک وایي چې ته کار مه کوه. ډیر زیات راحت په دې موم چې زمانه مخکې هم زه البته د څوک به نه وسیږم چې زه وایم چې زه د خپل د کورنۍ لومړی نسل یم. زه تقریبا په دریم نسل کې راځم چې زده کړې دي، د مانم په خوا زما د پلار خویند دي، د مور خویند دي، هغو زده کړې درلودې او د هغې نه مخکې زما نیا خپل هم
یعنې مخکې نه درته زمینه مساعده وه، لار پاکه شوې
وه، داسې څه ستونزه نه وه چې ماته ووایي چې دا کار مه کوه. نو راحتي راته ډېره وه په کار کې، او اوس چې کومې کړنې کومه یا کوم فعالیتونه کومه، زه چې ډېر خوند وړم، ځکه یو څوک چې یو شی خوښیږي او په هغې کې کار کوي ورته مزاحمت نه وي، هغه په ډېر راحتۍ سره مخ کې مځي او ډېر ښه ترسره کوي. نو تر ډېره حده پورې تر خپل وسه پورې راضي استم په دې دومره کمه امکاناتو باندې چې زه هغه څه کوم او بیا نتیجه ګورم، یعنې احساس د خوشحالۍ کوم. خو بیا هم وایم چې زموږ هیواد په خصوصا د میرمنو برخو ته ډېر کار ته اړتیا لري، اوس هم په هغه اندازه کار نه ده شوی چې موږ وایو چې موږ راضي
یو. تاسو دلته یو مهم پیغام درلودو، مخکې نه درته لار جوړه شوې وه، تاسو قدم پکې خدای لاړې، ځان اوس بریالی احساسوي او موفقیت ته رسېدلې، خو هغه جونې هغه میرمنې چې دا لار نه لري تر اوسه پورې، څنګه باید ځان ته جوړه کړي؟ لکه تاسو دا مزل کړی دی.
زه اکثر د داسې میرمنو سره مخامخ کېږم، ځکه چې موږ د سواد آموزي او پروژه مخکې وړو، او اکثرا دا په داسې سیمو کې دي چې هلته میرمنې یعنې په مختلفو سنونو کې دي، هغه حتی د ښوونځي اول ټولګی هم په سترګو نه دلدلی. ډېره مشکل هم ده هغوی ته د دې قناعت ورکول، یعنې ځکه زه ډېرې میرمنې ګورم ماته وایي چې اوس په دې سپین سر ته مانه انجینره جوړوي، ته مانه ډاکټره جوړوي، د هغو ته د دې قناعت ورکول چې ګوره دا تا دپاره ډېره ګټه لري، داسې تا سره شوي دي چې ته ښار ته تللې په ځای ته چې دواخانې ته ننوځې، د یو داسې ته ننوتلې چې هلته ټول د ښځو تګ اتامنه ده، مثال سلماني شوي دي، وایي وو ما خپل ماشوم ډاکټر ته بو، زه لاړم چې ګورم هلته سړي ناست و ویښتانې پې کمول، ما ته وي چې ترورې دواخانه خواته ده، دا دواخانه نه ده، وایم ښه که تا زده کړه درلوده هلته به په لوحه لیکلي وو چې دا درملتون ده. بیا یا مثال زنګ وهې چا ته، ته په شمېره باندې پوهېږې، نو هغو ته داسې رنګ رنګ مثالونه موږ راوړو او بالاخره هغه دې ته راضي کوو چې هغوی زده کړو ته مخه وکړي. مګم ډېر زیاته زه خفه کېږم کله چې زه ګورم د موږ خویندې هغه انرژي چې باید خویندو ته د خدمت په لاره کې مصرف کړي، هغه په کور کې ډېر په عادي شیانو باندې مصرفوي، یعنې د خفګان ځای هم راته او د خوشحالۍ هم وي، ځکه چې کله دوی صنف ته ځي درس وایي، دا بیا د ما لپاره ډېر د خوشحالۍ
ګټه به هم دوی ته رسېږي، او دا مثالونه او کار دا انرژي به هم تور سره مصرفوي چې بالاخره هغه پوه شي په دې ګټه باندې.
ځکه چې موږ په داسې یو کار باندې مصروف استو چې د دې تر څنګ چې کله هغوی سواد آموزي زده کوي، بیا هغوی ته موږ دا هم د کار زمینه هم برابره. مثال خیاطي، مثال یو خیاط هغه وخت خیاط کېدلی سي چې هغه وکولی شي په دې باندې که چېرته کالي جوړوي، یو اندازه واخیسته چې نه اندازه لیکنو ته هغه لري. نو بیا موږ د دې په مقابل کې غوته د کار زمينه د سی برابر مثال حياتي کې مصرفو او غوي په خوا بیا زده کړ کړی کورس اخیستلې به ډیر په اسانی کولای شو. اوس هم موږ په غسیمو کې ډیر ښه حياتان لري جلب ته د موږ سواد موزوي اوس ډیر مننه کوي
سواد په برخه کې کار کوي بیا لکته لګي او کورس دکوي
بالکل مثال هغه کوم اساس پروسس د میوي غوته د تورشي و چار په برخه کې زده کړ کو بیا غو پويږي چې مثال دا 1 کیلو څرقم اندازه کې 2 کیلو انده یعنی ک چیرته زده کړی نه بیا غو یو خت تجارت پېښه هم نشي کېدل
ممکن لیوال خزي او خې حساب لري شپکشلې شپګنیم شلې تاسو هغه ورته مسله کې
اوسه شپکشلو نه راو باسه البته قسم کې به خورته خایو او جالب ده چې یو سم کې د شپې ته کلنه مېرمن واغه مونږ چون قانون داسې و چې د څلويخت نه باید پورته نه ما غته چې مور زته نه نسم ځکه تاسو سن لوړ ده او تنه شي کولای ته او سلا دي تنګي وای نه ما اوسله نه تنګي هغه چې کلمو په سم کې و مونږ ورته دا درس ورکو تاسو باور وکړئ چې وز کل کل ورزم زورته م خاله دودو چن میشه وای دودو چار میشه نه دا خپل یو لاس راوړنه نه دا کل چې ته حالت کوم به وایم چې انسان دنیا ته راځي او خالی لاس د دنیا نه زیاده ډیره بیا بد ده تا ته ما لپاره لاس راوړنه
او دا تبن ګټم یو چاته رسیږي په لرو پروتو سیمو یادونه مکړه کوم زینو تتللی د سې زینو چې هغه خدمات څخه ډیر لري دي
زه فعلاً د کابل په ښار کې کار کوم البته کابل ولایت کې خو د کاری زمينه مې ولسوالۍ دي لکه بوتخاک شو ارغندې شو لا د سبس شو او دغه سي د پغمان خوښ ولا الته مو په چون مرکز کې امکانات ډیر دي خو ته د امکانات نشته دی وجنه ولایت ته سفر نه کړ البته په سیاسي برخه کې او کار برخه کې خپل ولایت ته سفر لرم مګم نور ولایت په دې برخه کې سفر نه کړ
او پراتلون کې چون کچیر تاسو خدمت کوي چې پلان لري چې لکه لګه د پیغام مو نور ولایت نور سیمه ته ورسیږي ته موږ رادیو لار خو رسیږي عملن کار کوي
زه په دې باور یم چې موږ خویندې کاغه په زما ولایت پکتیا کې اوسېږي یا په نورستان کې اوسېږي ستونزې یو ده نو کچیرته مونږ یو انسان ته ګټه رسو بیا ته مهمه نه ده چې زه د خپل سیمه کې یو کوم بل ولایت نه کچیرته ما ته د کار زمينه برابر کیږي حتی په بدخشان کې یو غا خدمت اوسېږي صدقه جاریه اوسېږي نو دا به ماته پر ډیر د فخر ځای چې زال تخپل ده هغه کوم
فعالیت دې مننه ته ته خل تر دې د ما زمونږ وردون کې حتمن ستاسو له فعالیتونو سره ډیر زیات آشنا شوی دی اللهم ستاسو په باندې غنې خبرې پختنې پاتې دي خو اردوونکو ته مچون شميري بیان کړی دي دوی ته هم باید ورشو نو بعد دوی د لمړنۍ اردوونکو را سره پاړی کې کده زمنګ تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې اردوونکو را سره شته نو ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي
اول محترم زدران سلطات السلام علیکم د ازادې راډیو ټولو کارکونکو او اردوونکو ته تاسو درنې ملمنه د سلامونه او د تیرسي لوی نیک مرغه مبارک اختر مبارک تاسو تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
ډیر زیات مننه تخصیص محترم ډیر زیات خیر علي خبرونه ته ستړي مشي زمونږ مشنه اوریدونکو د دوه ونی تقریبا اړیکه مونږ د وصل شي زه هم د اله امید لرم چې اختر به په خیر تیر کړي وي عبادت مقبول قرباني منزور نو په خیر علي خبرونه را سره اوري تعقیب کړي مده د ماریاتو تاخیل لیکنه خبر شوي
خبرونه متعقب کړي واکان دې څه خبرې وکړې وو باید موږ ته شي چې خارو درو چې د شخون دي خپل تفنګ له واکان موږ واکان و دې ته خدمت وکاو د دې حقوقو ته احترام وکړو هم به دوی هم به موږ یو کده شي چې موږ خپل ځانځاني خوشو دي خپل ځانځاني خوشې دي خو موږ نه به نه به دې نه به موږ انا خبره دا ده چې تر نظر به تیرې زم زموږ پوتن کې خاص ان شاء الله خپل پرواجات او انانات او غدود چې موږ دلته هغه تیر سو ولما په تقریرونه وکړه د سولې او صفا مبارکې خبرې وکړې او د وینې تو یادو څخه کرکټر نو ده او ټول دا دعاوې کولې یتیم پرورې په اړه چې خلکو ته معلومات ورکول خو د دې ته دې نظر به تیرې رم چې موږ په خیر کې پرتاسي پر موږ باندې د خانون د مېرمن تو تاخير سیم په شان نه ده چې دی خو په ډیرو ارسو کې یعنی پر
جورنالیزم کې هم ځکه سیاسي برخه کې ټولو کې کار کړی دی
بلې و په ادبیت برخه کې هم کړي سواد برخه کې هم ځکه چې بیا سیاست د ګټ ولاره و بیرته و سی خو ته د بل مسلک ته بیرته راوځي وګرځېدل د دې سیم پرسنه دا په دې ټولو مسلک ډیر خاص شو یو خبره او جورنالیزم چې مظلومه طبقه ده په اوسنۍ عصر کې و جورنالیزم ته یعنی و جورنالیست څونه ارزښت د څونه احترام ورکول کیږي وګر چې دا یو مظلومه طبقه ده او قابل د احترام هم دي
نو ډیر کاری کړه دین لګ بدرته وای ډیر خو ډیر زمنګ په کارونه
دریم پوښتنه می داد دی د خپل ساده ژوندۍ خبره وکړه موږ په خو خپل پښه چې نشرنګ نشرنګ د شنو بنګلو سره هغه خپل مروندونه او پرځل کو در ما شوې شین منګي کله نا کله د موږ کله کله ویل نو اوس او په ځوانانو شسکاری د دې سیم پښتنه دا دی چې ما نو کړی نه چې ولې او په لاسو کې چې
به دې کټ خو ما مو کو ته حساب او بالکل
ولې دا ساده ژوند ډیر خوش کړی دی مطلب دا
ډیر مننه دوه پښتنه دی وکړي وا مو خسته نظر مو خبر شو اختر مبارکي مو سره وکړه تاسو لاړی کې ډیر مننه تو حساب چر سره نسی او زمنګ خبرونه تعقیبوي نور اوردونکو ته هم نوبت ورکو را سره پاړی کې دی خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه د مخکخي خزي خبرونه لازادي رادیو څخوري دا ونې مو مدني سیاسي فعال او ټولنیز فعال ماریا تو تخیل ملمنه ده نو هله د چ په تاسو اوریدل او سر نظر شریک و علیکم سلام خبرونه ته بخیر راغلی
او مننه سلامونه تاسو ولمنه ته ډاکټر منصور مجابی هم لکبل خمرې کني ولدم او ریا
مهرباني اورو مهرباني
او نو زه بس د یو نظر لرم یو پښتنه کوچنۍ لرم ګوري یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري د موږ چالان وساتې ځم پنه په استفاده وکړو د موږ خاموش وساتې ځم پنه په استفاده ونه کړو یعنی موږ نه خارجیان و نه یاد نور انسانان نه پناتومیک لحاظ کمی نه بیولوژیک لحاظ کمی ده نظر می په دی ور کلو چې د دې پنځه ویلې دي نو دا دی ډیر لوړ ظرفیت لري بعد موږ خپل انګیزه له لاسه ورنه کړو
دا یو
او څنګه وکړو دا بیا کال ژوند چې کوو په یو دوه کلو کې شرایط باسواده نو خپل د باسواده حتی پرې نګدو انګیزه له لاسه ورنه کړو نو پښتنه مې ده چې دا خو سمیرمنو یاد خلکو له باسواده هم باسواده کېدل په حق لباندې کار کوي او کدی کسب ور یادولو په حق لباندې کار کوي یعنی هغه ته
د دې فعالیت د سټایل سره سره
تعلیم او تربیه نور دا شان مو
ډیر من تاسو د پښتنو په ځوابي دوړ برخې مخکول چې کار کوم بل لوردون کې هم را سره دی په اړیکه کې خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی ستړی مشي بلې تاسو اړیکه را سره وصل د لطفا خبرې وکړي
بلې سلام علیکم
و علیکم السلام بخیر راغلی
سلامونه تاسو ته درنه ملمانه ته
مهرباني مننه ځان دې معرفي کړه
ګلنبی ممتاز هم سلام
علیکم او ګلنبی له میدان وردګو نه ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ د نن ورځې د مخکې خزي د فعالیتونو په اړه آشنا شوې څه به ویل غواړي
مننه تاسو ته درنه ملمانه څخه یو پښتنه لرم هغه دا چې دا دوه هم خنده ایل ولی دا شخصي را دولتي
ښه دا به درته وای مننه بل اردن کې را سره د په اړیکه کې خبرونه ته په خیر راغلی بله خا د اردن کې اړیکه شلې د زمنګ تخنیکی همکار وای چې اردن کو ته یو ځل بیا شمیرې وایم کچې اړیکه را سره نیسې 0993350340 او 0978225 زمنګ سره د مخامخ اړیکه شمیرې دي ولې که غږی دا شمیرې بوختي وي موږ درته جواب نه وایو نو تاسو موږ ته غږ هم پریښې شي زمنګ د غږ سپتون کې ماشين شمیره ده 0978901 خو دې شمیره ته غږ پرې دی نو تر ډیره په افغاني ټولنه کې د میرمنو د ونډو پاړه راته وای چې دوی فعالیت تاسو په کوم نظر ګورئ نه دی مشخص موضوع پاړه باندې یا په دې اړه باندې چې تاسو په سیمه کې څوک مخکښ شته کنه بل اوردون کې را سره شته نوبت به ورکو خبرونه ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي بلې تاسو اړیکه را سره وصل د لطفا
خبرې
و علیکم السلام تاسو لطفا موږ سره د ټلیفون لاري خبرې وکړي رادیو مبنده کې زه خیم ډیر مننه او زموږ د دیونه ملمنه هم خدا تاسو سره خبرې وکړي فعالیتونه سره آشنا شوي تاسو تبصره
تاسو او ملمنه
سره غلاسم چې ستاسو مبارکي لري تاسو ډیر زیات مننه او تاسو د مبارکي په دې هیله چې بخیر تیر شوي وي خیر اوسه بلې
ډیر مننه خیر اوسه ما دا ملمنه سره دا خوښ دي چې ما نه دا په کوم ازاته کې په کوم ولایت کې ما نه دا شوزه د فارې څو نه کار کړی دي ما نه دا
او څومره کار کړی دی دا بدرته وای ته بن چ پدومره ارسو کې کار کوي او هغه عمر ته پکتو ان ډیر زیات برخه کې کار کړی دی ورسره پختنه ورنه کوو چې دا د موافقت رازونه پڅ کې دي بل اردن کې تورزو خبرون ته ډیر زیات خیر راغلستړې مشه وعلیکم السلام ورور ډیر خیر راغلستړې مشه
مانه نه ژوند دی اوس نو تر شو وختانه مبارک شه درنه ملمنه ته سلامونه فضل هادی ورداګ ما به چا کوله سولاینه
مانه نه تاسو نو روز
اختر
دې تاسو مبارک خوشاله پدیم چې موږ د تاسو د رادیو ډور اوریدونکو په میدان ورداګو کې دي
او نار دې کېشته
بالکل د تاسو زنګونه او غزینه راغله زه ډیر زیات خوشاله مزکه یو خاصه مينم د خواته هم لرم چون ټول خلګي او بل د ما یې لمدا د چې موږ خویان دی باید اړیکه ونیسي چون خبرونه د غوی د او کېدلې شي چې غوی هم ځنې مشکلات ولري او یا ځنې هدفونه ولري چې غوی غواړي څنګه عملي کی نو کاغه پختنی باید موږ
او موږ ټول ته پیاو نظر ګورو ټول ډیر په خیر راغلی وي شمیره ورته بیان وړي کني ولې شي زکه خبرونه ستاسو د موږ کده مخفي خزو پاړه باندې خکې ګونه ته بن دوی اړي کی باید ونی سی او نی سی مننه ورڅخه کوخه ورده ګونه دی اړي کني ولې څه به ویل غواړي
محترم زب نو واقعا دا یو افتخار دی د موږ پختنه خور چې کوم خدمت کړه یو په دلو راکي خدمت کو واقعا دا یو یو
اما زما یو پختنه دا وړاندې لیدې چې ستاسو نظر یا پختنه واخلو وی ویل چې په کابل کې فعالیت کوم دا د پکتیا د تو تاخلو دا نو فکر نه کوي چې باید خپل ولایت تم دا ډول مخکې میرمنې لاړ شي تم فعالیت وکړي کنه دا کافی ده چې کابل کې فعالیت کوي او زینو هیوادوالو ته خدمت رسی کی
زادرون صاحب زه به دومره وایم چې دا کولای شي شپاره سوې ته ولاړ شي د سر نو عام نسمه ته چې د تا خطر وي دا کوم سیمه ته باید ولاړ نه شي ځکه چې هلته به یو مشکل پیږي یا کوم مشکل کې دادرګریږي نو هغه کوم سیمه چې عام دي یا وکه بل خروړه دی پوغه امنه سیمه کې د خدمت وکړو خدای دې نور ورته د تا هغه ورکو جرأت ورکو چې بده ولاړ کې هغه وکړو د خدمت وکړو نو خدای دې ټول پارکو جرأت او دغه افتخار دی دی موږ چې دا سه یو څوک موږ په لیرو په جامعه کې او دا سه یو خدمت شو کو دا ډیر یو د ویل خبره ده زادر
تاسو وستایل کارونه څه پختنه به ورڅخه کې پختنه نور نه لري
زادر څه به موږ دغه پختنه ما چې د دغه د مخکې د تبوبات اشاره وکړه ول د مخکې تبوبات برخه کې ول د کور ورنه کو دا د مو پختنه ده د درنه ملمنه نه چې ول د دغه یارونی ول تبوبات په برخه کې قدم چې زړه را شو کې دی هم چې موینکه ما یو چا پښور وګورم یو چا پچکوري ورکړ په دې ځکه هغه اشاره دوی ته وبیا یواله په دې هغه کور کې هغه کړي هڅه کړې دی ته
خا لکه بدرته وای کڅه مو ویل چې هغه ته کامیاب نشوم بیا د پلار خو خمه دا چې ادبیات هم د خو کار وکړو او اوس په دې ټول نیوز په دې برخو کې کار کوي ډیر من نستا سوړی کنه بل اردن کتاب ور شو ممکن دم غړي ورسته اردن کې وي خو ورسته بیا چې مون دلته لک خبري ولرل او دغه اردن کو پختنه جواب شي بیا درته راځو
مو نو احترامات نه قبول کا مجروح هم پکتیا ولای د سیدکرم ولسوالۍ څخه مې زحمت در کړای دا
مجروح له پکتیا نه ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ اوردون کې پاره سیمه کې شته نه یوازې او اوس تاسو خپل ولایت اوردون کې را سره پاړی کې کړی مجروح نو په خیر راغلی مجروح سه
خیر دې محترم الله هر څه نمخ کې د لوی اختر تبریکی ایام تا ته ګرانا او ګرانې خور ته ایام دې اختر تبریکی
ډیر مننه تاسو ته مبارک خیر دې
زما دا هله دل دې خور نه چې ته خو په کابل کې ژوندۍ کوي په کابل کې ان ته خدمت کوي موږ غواړو چې تر له ولایت او د خپل ولسوالۍ د میرمنو احوال ته هم واخلې لدان سره
کوي به دا کار ژمنه کوي سره
بالکل بستر کوي
شرایط لري کنه
ولنا ما اول چې زه یعنی خپل ولایت ته زم تر ګرځې ز پوري لاړم
د ژوند د بیل شرطونو د کته شرایط غواړي چې زمينه مساعده شي
دا ما پلان دا دا ما برنامه دا چې زه بزم او دا مې د مجرور سره مشمنه د سینې چې بیا زه درسم او ته نه زکه چې د ما په ډیره لیوالتیا دای چې تا وګورم زکه تا د پختنم کړی دا هیله دې
کړی دا ستاسو خدمت چلته کې د خپل وګوري
دا به یو دا به یو
ته به تاسو سترګې په لارې یو خو نه به تاسو او ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم خو چې تا غاږ نه اورید او هله مې کوله چې روح مې شش مې راخوې دا روح شولم
روح شولم
ولنه چې تراشه
د خپل ولایت نه د خپل ولسوالۍ نه هم لیدنه وکړه.
ډیر مننه موږ د هر سیمې مخکې فعال میرمنې درته پیژنو د خبرونه هر دا ورځ درته دا وخت ز یوسف زدران چمتو کوم. نو هیله ده چې تاسو سره احساس رنگا رنگ خسته پیغامونه زموږ خبرونه ته لخ کولا وربخي. نو ډیر مننه مجرو سه بس تاسو
لاړی کنه
افغانستان انزور باندې انعکاس کېږي د هیواد نه باندې اس یو شی نه ده. ستاسو د رادیو اوریدونکو نام خدا ډیر دی، هر ولایت کې دی او خویندې به موري او زپدی، یعنی دا یو ثبوت ده چې د مونږ رونه د مونږ د ذکر مخنه نیسی او غو د غو دا تعریف چې ماته کوي، یعنی هغه هر یو خورته کوي، یعنی د مونږ رونه دې ته آماده دي چې د غو په څنګ کې د غو خویندې هم خپل فعالیت ولري. یعنی دا یو د ساسو د برنامه د گواہی ورکي
او د خبرونه چارو چلو، یعنی د سې تفسیری راځي چې هغه ډیر درناوي وړوي تاسو ته تاسو کار ته د هر اونې کې چې مونږ نه منل راغی
دا د مونږ د پښتني یا افغاني د کورنۍ او هغه تربیه معلومه چې د مونږ میندو او پلرونو خپل اولادونه داسې نه دي روزلي چې د بل په توهین لوي شي، یعنی تلي غوښتلې دي چې د نورو عزت وکړي. زه غواړم هغه پښتنو ته جواب ورکړم. په سر کې توخیر ور پښتنه وکړه چې ژورنالیزم یعنی څومره اهمیت لري، یا یو غریبه طبقه ده یا چې
مظلومه.
زه توخیر ورته وایم چې باور وکړي د ژورنالیزم برخه مظلومه نه ده. که د سیاستمدارو نه پښتنه وکړي، که د چا نه ډارېږي د ژورنالیست نه اول ډارېږي، ځکه چې ژورنالیزم هغه چې واقعیتونه ټولنې ته ښیي. او بیا د میرمنو په برخه کې توخی صاحب هم همدا و چې د میرمنو په برخه کې باور وکړي ډېرې داسې ستونزې دي چې هغه کیدلی سي یو خورې ووایي که نه د نارینهو په برخه کې. ولې یو نارینه ژورنالیست شاید دومره ځان راحت احساس نه کړي، یا یوه خور شاید ځان ته دا اجازه ورنه کړي چې یو نارینه ته د خپل مشکل ووایي. تاسو په تلویزیونونو د لارې لیدلي اکثرا خویندې مخونه پټوي او ډېر په سختو خپل هغه مسج یا هغه ظلم چې د هغې په حق کې شوی هغه ټولنې ته وړاندې کړي. که چېرې ژورنالیست یو خور اوسیږي، تاسو باور کوي هغه چې خبرو ته مونږ رسیدلی سو چې هغه اصلي نقطه اوسیږي، ډېر ضرورت ده حل لارم پیدا شي. نو خویندې کولی سي چې ډېر په دې برخه کې خپل رول ولوبوي، او هغه ستونزې مشکلات چې پټې دي اکیدلی سي خویندې ښه نور حتی د نارینه په مقابل کې ښه څرګندي. باور کوي چې په هره برخه خپل ځان ته یو خوند لري. په ټولنه کې چې اوسیږي بیا دا نه ده مطرح چې ته معلم یې، ته ډاکټر یې، ته ژورنالیست یې،
چاته د خدمت ورسېدو هغه ستا څخه لک تر لګه ګټه واخسته دا بیا بي له خوند
بیل. ځکه د ژورنالیزم په برخه کې ما دا لذت ورته زه هر چا سره آشنا کیدم، هر سړی مې د نږدې نه پیژنده، هر خور مې د نږدې نه پیژندله. او بل د ټولنیزه برخه دا و چې زه د خپل ټولنې مشکلاتو نه خبرېدم. سیاسي برخه ما ته دا لذت راکو چې زه څنګه کولای شم چې خپل دغه پیام یا د خپل غوښتنه ټولنې ته ورسوم، یا څنګه زر تغییر راوستای شم. یعنی کومه برخه ده چې موږ پکې نیمګړی یو، زه بشپړ کړم. یعنی هر برخه یو هغه درلودل خپل خوندې درو. بل ما ته چې ولې ساده ژوند، زه توخی صاحب ته وایم چې شاید زه په خویندو کې یو څو خویندو نه زه به مغه اوسېږم چې ماشومتوب مې ډېر په مشکل کې تیر شوی ده. او زه په پېښور کې لویه شوې، مالته پېښور کې مشکلات ډېر زیات او د ما پلار ډېر یو غټ سړی په خپل وخت تیر شوی. ما د خپل پلار هغه حالت چې هلته په ستونزې کې نوم شو لیدلی، ما دغه هیلې هغه وخت نه مړې شوی وې. او ما نه غوښتل چې زه مثال ما یعنی دا یو هغه به اوسېږي، ریکارډ به اوسېږي چې ما نه کړو زه هېڅ وخت نه دي
لګولی.
او اوس چې خپلې ټولنو ستونزو ته ګورم، د رولو ستونزو ته ګورم، د خویندو د ماشومانو، ما نوره هم د دې نه لرې کوي. یعنی نه پوهېږم چې دا غوښتل نه د ماول مریدي ساده ژوند خوند را کوي. ساده ژوند اوس د هر څه نه ډیر زیات خوند را کوي. یو زه خوندم تیورم، او په ساده ژوند کې زه خلکو منځ کې ځان راحت احساس کوم. تاسو باور کوي زه کله هم چې خپل په وظیفه کې اوسېږم، نو ډیر زه ساده وظیفه کې هلته د خچون د خلکو سره پاړي کوم. که چیرته د ما لباس داسې اوسېږي چې د خلکو سره فرق ولري، شاید خلک د ما نه لرېوالی وکړي. زه د هغو په رنګ اکثرا ځان جوړوم چون زموږ ټولنه ډیره فقیره ټولنه ده، عجزه ټولنه ده، او موږ مجبورې د هغو په رنګ ځان جوړ کړو تر څو موږ هغوی موږ خپل احساس کړي، پردي مو احساس نه کړي. او که زه چېرته په داسې یو حالت کې اوسېږم چې هغوی ما وګوري، شاید هغوی ما ته د خپل زړه حالونه مونه وایي. اکثرا د خلکو د زړه د حال که غواړي پوه شي، نو د خلکو په رنګ باید اوسېږي. او بل رور وویل چې زموږ هدف د کسب زده کول ول، خویندو ته که د تعلیم رسول. تعلیم مهمه برخه ده چون د مونږ اسلام خپل یعنی یو اصل ده چې وایي چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. خدای دې وکړي تر چینه مو وسی کې باید ولاړ شي زده کې. یعنی اول هدف مو دا چې مونږ خويندې رونو باید سترګې خلاص شي خو بد فرق وکړي. دویمه برخه بیا دا مهمه ده چې یو خور باید په خپل ودرېږي. نور تر څه وخت پر خپل میړه ته باید لاسونی سي چې ماته دوا پیسې راکا یا ماته د جامو پیسې راکا. خور باید یو خیاط وسیږي، خور باید یو تجارت پیشه وسیږي، خور باید یو معلم وسیږي، خپل پیسې ولري. نه تا نه چې خپل مشکل دي، خپل د خاون مشکلات تل کې. تاسو بلدې مونږ کورنی تاوتریخوالی په چی منسره ځي؟ په دې منسره ځي چې کله یو ورور د کور باندې وزي او ستړی ستومانه بیکا کور ته لاشي او مېرمنې ورته ووایي چې نن تا پیسې نه وي، پرېښو نو هغه خو د باندې نه هم ستړی راغلی او دا خبره هم پرې بده ولګېږي، جنګ جوړ شي.
بیا یو موجود وي بل مجرور صاحب وویل نو هغه تاسو ورته ژمنه وکړه چې راځم به خپل سیمه کې به فعالیت کوم.
مجرور ور سره د ما ژمنه ده، ما دا پروګرام چې زه به سید کرم ولسوالۍ ته ځم او ماته د پکتیا هر ولسوالۍ خپل کور ده، ځکه زه په هر ولسوالۍ کې خپل خپلوان لرم. مونږ یو داسې کورنۍ یو چې د پکتیا په سطحه ملي کورنۍ یو. مونږ په کورنۍ کې منګل شته، زدران شته، ما هم خپله مور مې زدرانه ده، ورېندار مې زازی ده او نیا مې احمدزی ده، بله نیا مې منګله ده. ماته دا ټوله پکتیا خپل کور ښکارېږي او باور وکړئ په نوم یې ویاړم چې زه پکتیاوال یم. کله چې د پکتیا نوم اورم نو ډېر احساس د خوشحالۍ کوم. او حال دا چې ماته ټول پښتانه ډېر ګران دي.
د اردن کتمن پښتنې واخیستلې، ځوابونه یې واخیستل او ډېر مننه چې تاسو ورته تشریحات ورکړل پیغامونو سره. خو داسې نه وي چې اردن کې دا فکر وکړي تاسو دومره فعالیتونه کړي دي، دوه پوهنتونونه وایي، اصلا خپل ژوند مو څنګه دی د کور دننه؟
ژوند داسې ده چې د کور خلک ډېر رانه په دې دي چې ماریا چې کله کوره لاړه شي او بېرته راشي، د مونږ ورته سترګې چې ماریا به ډېرې ښې قصې راوړي، د مونږ به سات تېر شي. د ما خپل شخصي ژوند دا ده چې زه خپل مور سره اوسېږم. مونږ څلور وروڼه درې خویندې یاستو او وروڼو مې ودونه کړي دي او یو خور مې هم واده کړی چې هغه په هېواد کې نه ده، د هېواد نه بهر ده.
خو تاسو یعنی په کم عمر کې د موافقتونو ته رسېدلې، ځکه ما دا یادونه وکړه تاسو نه وي چې اردن کې
د مونږ د کورنۍ حالت. زه چې په خپله په یو سیاسي کورنۍ کې زیږېدلی یم، د ما خپله د پلار نیکه مې حتی سپه سالار جنرال تیر شوی و، خپل نیکه مې وکیل و د شورای ولایتي، پلار مې یو جنرال و. نو زه په داسې کورنۍ کې وم چې د ماشومتوب نه په ما باندې دې تاثیر زیات و، البته په نورو کې داسې نور کسان هم و چې هغه دې برخه کې علاقه نه درلوده. ما علاقه زیاته وه. تاسو باور وکړئ چې زه د اووم صنف مکتب نه ما به بی بی سي راډیو اوریدله، البته ستاسو د راډیو وایم خو بیا هم
هغه وخت شاید
د هغه وخت پېښور تلویزیونونه ول، هغه به مې تعقیبول، د افغانستان پاک خبرونه به مې تعقیبول. ما بل د به څه حالت کېږي د طالبانو نظام او بیا وروسته، یعنی دا یو حالت
چې ټولنه سره د ډېر له وخته لیوالتیا لرله چې ته باید خبره وای.
او دا په پوهه پورې اړه لري، البته د هر چا استعداد بیل ده، کېدلی سي چې په دې برخه کې به د ما استعداد چې زه ډېر زر واخلم.
نو کور کې درڅخه څه تمه لري؟ هلته هم کار کوي، د مور پلار د ورونو خدمت لپاره هم د وخت وقف کړی دی.
بالکل، زه هفته هغه خبر به وکړم چې هفته خو ورځې ده، زه په ورځو کې دوه ورځې په کور یم او نور بیا وظیفه ده، او په دوه ورځو کې کالی مینځم، دې کوم، کور صفائی کوم. او بالکل کله کله مې مور ته وایم چې ته ډېره ظالمه یې، داسې نه وایه چې دا ماریا دوه ورځې په کور کې ده، دا باید آرام وکړي. ما مور راته وایي وایي د باندې به سیاست مداره یې، په کور کې د ما لورې جارو هم کوي، کار هم کوي. ما مور یو ډېر
کور کې داسې څوک وي چې هغه باندې ټول کور راټول وي، مینه ورسره لري او هغه چې نو لکه هر څه. هغه ستاسو کور کې څوک دي؟
زه تاسو مخکې مو ویل زموږ د پلار په اړه وایم، د ما پلار اوس حیات نه دی او د ما پلار وفات ده. یوازنی کس چې زما دپاره یو الګو وه، ځینې خلک ځان ته الګو ټاکي، د ما الګو د ما پلار و. د ما پلار داسې یو څوک و چې یعنې د خپلو زامنو او د ما تر منځ یې فرق نه و کړی، تر خپلو زامنو یې په ما ډېر حساب
کړی. ولې اوس ستاسو په کور کې، البته په ځوانانو کې، یعنې ستاسو په خویندې کې او تاسو کې، داسې څوک شته چې هغه کور ته رنګینی وربخي خوشحاله که نه؟
هر انسان خپل ځای لري، او د هر یو چې په کور کې نه وي باور کوي د ما زړه تنګي، خو ډېره زیاته مینه چې لرم، بې حده مینه چې لرم د خپل کشري ورور سره.
او تاسو ته هم دا مینه کور درکوي ټول؟
بالکل. او هغه خو هم داسې ده چې بالکل زه ورته وایم چې د مور غوندې هم کمه نه ده، ځکه مور ته د پیسو نه نه وایي، ماته د پیسو نه وایي.
او د هغوی د ژوند لپاره هم تاسو کار کوئ، ته بن زده کړې او د تقسیم اوقات جوړول او د کورنۍ وظیفې سره کار کول، هغوی سره کار کوي په کور کې؟
هو، ولې نه. کشرۍ ورور مې ده، هغه هم د خپله ورزشکار هم ده، زه اکثرا د دې زمینه هم ورته برابروم چې هغه خپلو هیلو ته ورسېږي، همداسې خویندو سره، همداسې وروڼو سره. که چېرته په یو کار کې مصروف وي، زه غواړم زه مو سره مصروف اوسېږم، ځکه چې هغه کار بیا هغه نور هم تشویقېږي، هغه کار ورته نو هر یو سره بیل بیل خپل همکاري
او الله انرژي درته غواړم مونږ هغه چې مونږ مخکې خزه به معرفي کړې نو امید چې خپل کور کې ټولنه کې بهر ځکه هم داسې مخکې کوو سګ خو وړاندې به استا پلان سیوی د دې ټولو فعالیتونو سره سیاست ډګر کې ټولنیزو برخو کې مخزو سواد او زده کړو برخه کې دلته کې سیاست ته داخلي غنو تبن بل سټپ ځای چې ولایتي شورا ته کمی وي کنه حکومت ته راځي ته کنه ولسی جرګې ته ځي بس په ځړه کې څه پلان څه فکر لري
کله چې هم زه سیاسي ډګر کې نه عملا ما کار پیل کو د معلوماتي کار البته د کابل د یو جرګه و دابط په تاریخ کې لومړی زلو سیږي چې یو میرمنه د یو جرګه مختوي سي او زه د جرګې رئیس هم په کال 2012 کې واغ جرګه تقریبا 3000 کسانو په کې ګډون کړو نو څومره چې په سیاست کې داخلي کې غمرت پويږي چې کومه لار غوړه ده چې د غیلارې کول شي خلکو ته ډیر خدمات وړاندې کې اوس مې لوی هیله او هدف هم دا ده چې څنګه کولای سم د خپل د ولایت د میرمنو د خلکو استازیتوب وکم پراتلونکي کې
او د دغه هدف لپاره کار
کارم کوم بلکې
زمينه به تاسو ته وي او اردن کې ته هم مرزو مزکه چې منتظر پاتې شوی دی باوجود سره لدی چې زمونږ د خبرونې وخت کم دی خو من تخنیکی همکار اشاره کوي چې دا اردن کې منتظر دي نو لږ وخت درته درکو ستړي مشي خبرونې ډېر زیات په خیر راغله بل استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفاً که خبري وکړي
السلام علیکم
درانته وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه په خیر راغلی زاند معرفي کړه کوم زنه داړ کې نیولې
افضل هم د پښتون نه جنغل او سره
اوس کې افضل ورور له پکتیانه ډیر زیات په خیر راغلی مېرمنې
خبر جان نه داتې څنګه دا کنه چې پښتیا غوډیر په سپه پر پاتې دا نو مطلب ته په پښتیاوالو ته څه خدمت وکړي
خپل بلې ماریاتو تاخیل به څه خدمت وکړي اغه خو ویل چې په دې برخو کې کار کوي.
دا ولې چې جرګې ته دی ولرې چې انتخاباته تا کنه.
تاسو ملاتړ یو تاسو ستاسو ملاتړ به ورسره وي.
ولینا
زه خبر البته زه غواړم خپل پښتنه ته کوم ګوره رور ته خو ما هڅوي ولسی جرګې ته دا زنه شي چې بیا مې ترڅنګ نه دريږي او راته کارونه کوي
نه خو تاسو ډیر اردن کو واستایل
مننه ژوند دې
مننه
اتمن پسترګو
بالکل بل اردن کوم را سره دې چې د لکوم زه را سره اړیکې نیولې او څو ویل غواړي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشخه عدد اردن کې اړیکه پورستي او شبو کې وشلې ده اما په راتلونکو کې را سره اوسي غګوم راته پېری خشه یو اوردون کې لرو زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي ورسته اوردون کې د خبرونو ته بخیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
جوړه په خیر
ډیر زیاته مننه نزان درته معرفي کا
زه د بادغیس نه پاره کیم تاسو شېسه
ډیر زیاته مننه له بادغیس نه مر سره اړیکه نیولې د خبرونه را سره اورې د مخکې خزي خبرونه نظر مو اورو
او دا خور چې ویل چې طلب د علم فرض دی خو د اسلام په چوکاټ کې فرض دی تر هغه وخت پورې چې دا دیني زده کړې د سینې چې د وزارت پر ستو مشري ته ورسیږي
او ډیر مننه باد غیس نه دا اړیکې نیول نظر مخبر کو په دې موضوعاتو باندې مخ کې هم خبرې کړې او دلته هم مثال درته وړاندې شو چې کدا خپل د چا سره کار کوي تاسو ورته ولې خپل بیا ځواب ورکول شي خو د خبرونه وخت کم دی نور اوردون کوم نشو اخیستلې ولې پراتلون خبرونه کرا سره اوسې ماریا اورستي پیغامونه له تاسو ورو دغه اوردون کوته
بالکل ز خپل لومړی رور مې چې د پکتیا نه زنګ وهله ورته وایم چې بالکل طبعا زه په پکتیاوال کور کې زیږیدلې مو د پکتیاوال ستونزې را ته ډېر زیاتې معلومې دي نسبت نورو ته کوشش به مې دی چې هغه څه غواړی زاغې ته رسیدو کوم د بل ور خبره دا و چې یعنی اسلامي بالکل د ما په فکر نه نه ساينس چې دا هم دام د اسلام اخیستل شوی
په دې برخه کې کار کړی بیا به غږی کوو ولې ماریا زمونږ د دې خبرونه وخت پاتې رسیږي خو تاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه زمونږ خبرونه
او د ما ارمان دا چې ما د ټول پښتن تزواب ورکړم خو وخت کم د زم تاسو مشکل
شو بالکل ټول ته شو وړاندې هم ډیر جالب موضوع لرو میرمنې بچګونی لري ځینې بدقدمی باندې خبرې کې چې دا کار کده سی وشي دوه خبرونه منځ کې واده وشي غدا سي د جارو وشي غدا سي دوه باندې زمونږ همکار نیازی غږیدلې ده لمرمنو سره له خلکو سره چا سند ریواز کوم پیدا شوې ده نو د خبرونه به عمر سره وورو او تاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه او دونکو ته یادونه کول غواړم که تاسو د میرمنو د ونډې پاړه باندې څه نظر پیغام لرئ نو 0 شپږ نوي 01 شپږ 01 شپږ زمنګ د غږ سپټون کې ماشين شمیره ده د غ شمیرې ته حتمن راته اپریک ده نو د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و او د خبرونه د دې ونی خبرونه ملمنه ماریا تو تاخیل و ډیر مننه چې را سره مو اوریدله تاسو ټول په پاک خدای سپارم وړاندې مو دینی من نړۍ خبرونه اوریدو ترابولم او مونږ او ماریا هم در سره اورو نو خدای پامن
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو روانه خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموک پټول نکی د خځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ د ستونزو هم جديده چې یو شمیر میرمنې د کورنۍ لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمیر کورنۍ کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بی اولاد وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر خیګنې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیری چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواخې او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ
د ما 25 کاله کېږي د ما شاور شهید سوی ده اوس هم د خواخې ژوندې ده راته وایي ته قدم خوش کې دغه کور ته راغله د ما زوی شهید سو دا خبره د خواخې مونږ کوي د اندران مونږ کوي مثال هر څه کوي لورونه مې د خبره راته کوي وای د مونږ ورور مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه ته زارم زه ته څه چاره نه لرم زه څه به وکم د مام د زلنه وکد ما یوانان به خوارسي خپل ز خوارسه مزه دی الله رو مکرر او د خبره کړه ته کې زه ته زارم چیرته بزلارس د ناو څنګه ته نه درېګم وای دا هغه دا کونډه کزه لره کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي د خو کونډه ده د تن خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلای حال او د هغې انجلۍ کې سره تا کوي چې میړه مړ شوی وو او دای لیورته په نکاح کړی ونو د واده په ورځ په دروازه کې د ناوې په مخ پستنی خالونه کې خودل چې قسمت خشي
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج د کړه چې یو انجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کیږي یو داسې خطر لرم چې یو انجلۍ وه چې هغه نامزاده وه بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همده کونډه شوه بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کیږدي ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کیږدي شاید د دې قسمت تغییر وکړي او دا ځکه چې هغه وخت شګونه و شاید په نیک شګون باندې واوړي فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوي ته کیږي او هغه ته ستنه راخصل کیږي غوړي ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوړي
اغلی نیمه همدار زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په خې نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی ل مراسمو ځان ګوخه کوي
کله یو خزه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په غټولنه کې چغې ته د یو سمې خزه پسترګه نه کتل کیږي او هغه د بدشګونه خزه پسترګه کتل کیږي او انداسي چې مثلا کله دغه ورور واده وي نو هغه چې دغه ناوي راوړي بیا نو دې ته وایي چې مختمه ورده ته بدشګونه یې اته ما داسې لیدل دي چې کله د بام پسترګه ولاړه وي هغه ناوی چې کله راوړي دي ته چې له بام څخه راکوزه شې ته پاس ولاړی دا غلان دي ته باید ته ونه وسیږي چې ستیرې په ونه لوي کې او هغه هم د سبت چګونه نشي هغه مرمن د سالات راستلې چې خپل په دې خپل تقدیر باندې راځاوي او کله چې هغه ګوري چې یو نوې ناوی راول کېږي دوی کوشش کوي چې هغه خزان ډیر لري وساتي د غل جامو څخه دی غل هغه مراسم چې اجرا کېږي غي سره چې یعنی ک زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد چورې په غي باندې هم ولوي کې او ځان تقریبا دومره خل ټولنه څخه احساسوي خپل ځان ته په بدسترګه ګوري او نور خلک چې یعنی طبيعي چلند ورسره کوي
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکي راهله وایي د دې یو خپلوانه په نامزادۍ کې کونډه شوه، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیچا سره ټولنیز روابط نه لري.
یوه نجلۍ وه سې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه، سې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو پس دا هلک د دوی د واده دوره راغله، هلک سې ټکر وکړو، نو دوی وویل سې نه دا د واده موضوع سره مسته سوه، دا بدشګو موه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو. څه دوهم واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کال غوندې دوباره دا هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي، نو دوی ورته سې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سوه، د دغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی سې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې، نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شاله یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصا هغه ښځه چې مثلا کونډه وي، نو وایي چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نه شي، یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنکي یا شال یې په سر وانچوي. هغه مېرمنه چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي، نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې، باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلې او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات په میادیږي. خلافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشې د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عملي کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وښیي چې یو کونډې ښځې سوری په یوه نوي ناوې پرېوتی او هغه بدبخته شوې ده. هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکار هغه دي، باورونه دي.
استاد عظیمی همداراز وایي هر ښځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي، له اروایي اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه ښځه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، هغوی ته د کونډې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې په راتګ د یو بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بدشګومۍ ټاپه خوري، دوی د بدشګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري، دوی لاروایي اړخه ډېر ځپل کیږي، ډېر منزوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدود کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
ل شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وای دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وای په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکني کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب یې هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړي چې خپل اعمال فکر وکړي دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته، در خلق و افواهات ده و ده طول شهان در جد خلال در جانب ده انسان مقصد انسان نشته، در مرگ جوان در نسم الله تعالی نم در تاکل شوی ده شد الله تعالی در خبول بندگان به مصلحت پیگی، اگر پیگی چی کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده برد.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو یې زړه ونه ځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځورو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.